یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. دا کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دې دوی ته اجازه د کار ورکړي. دوستانو د مود د خبرونې لمړی موضوع د نور مطلب هم لرو، خو تر سره د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبرت خبرو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړې دي، او د امریکا متحد ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه ییز سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا پیښه تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیونۍ سیمه کې شوې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې ښکاري چې د سیمه ییزې اردو دننه نفوذي کسانو دا سرتیري وژلي وي. جرمني اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي چې 2 سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې ده د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. هغوی ته یې د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي، او خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی و. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې 3 میاشتې جنګ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولی دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره چهارشنبه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه ملکیان ووژل شول او ترابیا ډیر ټپیان شول. د سولې ولسي حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسېږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی و. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شینډن، ادرسکان، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته ننوځي.
د سولې ولسي حرکت ټولو 4 ولایتونو ته خپل سفر تېره سې شنبې له هلمنده پیل کړ. د کونړ چارواکي وایي د منګې د برېښنا بند د رغونې چارې بشپړې شوې او په 2 ورځو کې به رسمن پرانستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د منګې برېښنا بند چې 2.5 میګاواټ دی، شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروې او ډیزاین هم چې 250 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې یوه کال کې بشپړ شي. د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مختار تیل چوبردی سره یې وکتل وویل چې سش کال واشنگتن د منځنۍ اسیا له 5 هیوادو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک اړیکې زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له 4 کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیوف کوربه او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅې کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له درویو هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته چیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډېره دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنډ شاوی چې سبا په پاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د در لنډ شاو مشر حبیب رحمان ننګ
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
بلخوا د افغانستان د ازادو او عدالانه انتخاباتو د څار بنسټ دا اعلام یو مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. دغه بنسټ مشر یوسف رشید
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره وکړي تر څو اصل بیا شمېرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
بلخوا په کندهار کې به مو د تازه ورغلو بې ځایه سوي کورنیو له حاله خبر کړو.
غوره ګوډۍ دغه ځای دې خو په را باندې ورېدي او خامې کچرا مې ټوله کلې کچرا مې هم را باندې لنده کړي.
د له بادغیس کندهار ته ورغلی کډوالو ده او که وخت نور مطلبه هم واوري د خبرونې په وروستۍ برخه کې اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان. وزو د خبرونې د سر موضوع ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشاوی چې سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخ ته یوسي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز راکوي.
مالنا فیربجانی، تر یو نږدې تر یو میاشت وروسته د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به د یک شنبې په ورځ بیا پیل شي.
پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلی چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو، خو ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي، خو په پاتې څلورو نورو ولایتونو چې بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب دی، په هغې کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دې په دغو پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویاند محمد قاسم الیاسی دای وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شول، نو موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې هم ولرو. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دا غږ وکړ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ هغه یو لک دوه زره رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي ومنو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې یو سلو اووه دېرش زره رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړې تفتیش غوښتنه یې هم وکړه، ځکه د دوی په خبره مشکوکې رایې دي او د هغو په اړه به قانون قانع کوونکي دلایل هم نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله هغو ولایتونو ته چې پر وړاندې یې مخکې تحریم موجود و، نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی چې په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وګوري. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
تقلبی رای خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا ده چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پر مخ.
په هغه ولایتونو کې چې ټاکل شوی دی یک شمې په ورځ د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل شي، دیارلس سوه نه اویا محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. بله فیربجانې
ډېره مننه کوم فیروزې عزیز. دوستانو ومریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بیا پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او نقش او د تفتیش بهیر د پیل اعلان مثبت ګام بولي او وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نمایندانو څارون که هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروز عزیز له شاغلی رشید سره مرکه کړې دا او په سر کې د دې بهیر په وړاندې د تحریم د لری کېدو په اړه ترې پوښتل دي.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي تر څو هلته د بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپل یو ښه پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا په کې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې له 1300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په پوهو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم د وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځل خپل کار په ښه توګه ترسره کړي او دا ښوالی دا ځل دا ده چې په اوس ولایتونو کې د معترضینو یا دغه معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلودنو دلته دا یو ښه ښوالی ده چې د ټولو نماندانو یا د معترضینو نماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازاتې د ثبات او پالنې ډلې لوري ورکړل سوې ده. دا به د ابتدایي پایلو دپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بېله شکه د یو د کړکېچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نسی لرمرۍ همدغه وو ولایت کې دي تقریبا محدوده پاتې سوي یا محصوره وو. حتی دیالسو محلون څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل ایلانوالی پا قسمی داره که ایلان کرده وی خوخام خواه باید دیده وو بلایتونو پایل قسمی هم ایران سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیگی که ایلانوالی ایلانوالی نو چلند دیده وو بلایتونو پایل سر سرخ هم نید دلی که میسونو پاری خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکری مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه ودرول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کلاس وي کې شک تدید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بد تاثیر هم ولري. نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید.
ازادي رادیو لوونه تروو
د سنو اوس په هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې خاطر پردې سره وړاندې کوي.
د سروبي د نغلو بند څلورم توربین له 12 کلن ځنډ وروسته بیا فعال شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دغه توربین په فعالېدو سره د هیواد د برېښنا په شبکو کې 25 میګاواټه برېښنا نوره هم ورزیاته شوه. د دغه شرکت وین وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به 5000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي.
یک توربین به ظرفیت 25 میګاواټ در بند نغلو توسط بانک جهانی که فند شده بود و توسط کارمندان خود ما دوباره سازی شد و به بهره برداری سپرده شد.
د ښاغلی توحیدی په وینا د دې توربین پر غولو د نړیوال بانک 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. ښاغلی توحید دغه شان وایي د برېښنا د توربین ترڅنګ په سروبي ولسوالۍ کې یو سب سټېشن هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په خبرې وویش کلیو ته به برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په 24 ساعتونو کې د نغلو بند ټول 4 توربینه 100 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په لومړي ځل به د افغانستان صادرات پر روان کال کې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. د دې خونی وایي جنا قنوید نن ازادي راډیو ته ویل تازه وچ میوې، زعفران، لاسي صنایع، غلینې، مرمر، تیږې، رغام او کرومایت هغه توکي دي چې پر روان لمریز کال کې به نورو هیوادونو ته صادر شي.
امسال صادرات ما نظر به ارقام کې مقامات مسئول دولت افغانستان اظهار داشته شده و ارقامی که ما داده داریم نزدیک به 1 میلیارد یا در حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. خوشبختانه سال دستاوردهای خوبی است.
د ښاغلی نوید خبر افغانستان له دې وړاندې چین، عربي متحده امارات، عربستان، سعودي، کویت، بحرین، هندستان او یو شپې نور اروپایي هیوادونو ته صادرات درلودل. د افغانستان سوداګری او صنایع خوند وایند په خبره دغه توکي د هوایي دهلیزونو، ریل پټلیو او د لوی بندرونو لارې د لوی ترانزیټي موټرو په وسیله انتقال شوي. اقتصادي چارو کې پوه سیف الدین سیهون بیا وایي چې دغه هلیزلې بسنه نه کوي او افغان حکومت باید د خپلو صادراتي توکو کیفیت او په بهرنیو هیوادونو کې د بازار موندنې لپاره ګړندې ګامونه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 80 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان 100 افغاني دیش پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستانی روپی 503 افغاني.
دوستان اقتصادی خبرونه خو موردل کولای سي چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به ونه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمه سره د موضوع تعقیب کړي دا اوس سره په استډیو کې د ترن سب خبرونه ته شرغلي. دا ته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د دې نوې لانسې ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه ریباچانی. دا سیمه له طبیعي سرچینو مالاماله ده. ډیر طبیعي سرچینې خصوصا غاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډيري طبیعي سرچینې لري. او لبلخه په دې سیمه کې روسیا او چین هڅه کوي چې سیالي له بل سره وکړي، دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګازو زیاته پانګونه وکړي او ډېر ځان ته یې جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. او دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی دې موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږ کال واشنگټن د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یوه پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له 4 کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ، او بخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستان چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزور اقتصاد لري او تیلو غازم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا پدې کې چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم عصمت سران. دوستانو، د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې لانسوي ستراتیژي په اړه جزئیات واورېدل.
او سرباخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی را سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
زموږ غلازده رادیو اوري دوستانو، اوس به بیا هم بیرته افغانستان ته راوګرځو. د کندهار ولایت ته به ورسو. د جګړو او ناامنیو له کبله کندهار ته د 13 ولایتونو 10,000 بې ځایه سوي کورنۍ ورغلې دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځایي چارواکي وایي ممکن د بې ځایه سوي کورنیو شمېر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیوا د تلوس ولایتونو د یشمیر سیمو اوسیدونکو اړتړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوه خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشمخ کې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچاري لکه بلې د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تاش زامره رسولې د غزادالت د خونه وته وګدایلند خشته ده بارانو نه رابانی وری دوه شې د خطر د غشورته وګرځ تشنا زګر مې د تخته د ولاکه حال رم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خو دوه نه لرم چې وی پښند د کالیم بر را کړی چې دالت بوسمانه زلي دلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم زغه نو کای کچره چې ټول کمغه و چوم د ګور ډوډ یغه نګور سړی نګور په خو د کو د ماوکات کو حکومت حکومت یاد مشته یو کومک راکی یاد مشته یو سرپنار راکی یو ژوند زموږ برابر کی موږ که د دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لاتلس ولایتونو څخه څه باندې 10,000 نور بې ځای سوي کورنۍ هم دا مهال ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خېدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند اندېښمن دي. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه د تازه بې ځای سوي کورنۍ له جملې څخه دوه تنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د شاته د بدروزه د شاته موږ پرارتوي په دایو دي موږ دغه سرپرست نه لوري چې موږ دنه یو سړی پرسنو کیسته د کم ځای غلی است کوم خواته دی دا و مې ساته مې موږ د پرارتوي موږ سړی مونږ نه دي چې دا ستراز موږ دروازه وټه کې چې کا کاسته ساله ته ژوند دي نه ګډیلرو نه سرپنا لرو نه شل لرو نه باد لرو دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درولي دي
دا مالات څور ته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مځکه مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر پرشي کې هوارې کې در به در ټکور ټکور دي په والله که دغه ته احتیاج یې قسم په خدای اوس فکر ته ولاړ دي اکثره
په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له لږ څخه زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایه سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړی
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته کندهار کې میشتې او مرستو ته جدي اړتیا لري هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره اندازه کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو اندازه د نغدي پیسو مرسته چمتو کړو خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېرې بریده پورې کوم ټارګیټ چې موږ ټاکلی وو هغه د لاسرسی ولرو
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلي مرستې برابرې کړي
دوستانو کابل چا په ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې او ولسمشر انتخاباتو په اړه تبصرې لیکلې دي غټ کې اجمل تورمان وړاندې کوي
دنیا نه دولتي ورسپانې په دې اړه لیکلي چې د سولې خبرې ولې موقتاً ودرېدي د ورسپانې په سر مقاله کې په دې اړه راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې تېره اونۍ بیا پیل شوې یو ځل بیا موقتاً درېدلې دي سر مقاله لیکونکي لیکي یو شمېر وایي چې دا خبرې په بګرام کې د امریکایانو پر پوځي اډې د برید له امله درېدلې دي دنیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه برید یوه ورځ وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موږ لنډ وخت لپاره دا خبرې درو تر څو هغوی طالبان له خپلو رهبرانو سره مشورې وکړي ورځپاڼه لیکي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې سولې ته لیواله دي اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامه کېدو احتمال وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم د طالبانو یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دا خبرې ځکه درېدلې چې دواړه خواوې له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي خو د سر مقاله لیکونکي په خبره عمومي باور دی چې د بګرام برید د دې لامل شوی چې دا خبرې متوقف شي په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ممکن دا برید د طالبانو لخوا سیاسي مشرانو سره له همغږۍ پرته او د یو شمېر هیوادونو د دستور پر بنسټ شوی وي هغه یوادونه چې د لیکوال پان نه غواړي په افغانستان کې سول راشي ویسانا دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د ولسمشریزو ټاکنو نومان عبدالله عبدالله تېره شپه د یوه خبري کانفرنس په ترڅ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په اوو شمالي ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر ته اجازه ورکړي په مطلب کې راغلي خو نوموړي ټینګار وکړ چې لومړنۍ او قسمی پایلې چې تقلب پکې شوی وي ورته د منلو وړ نه دي وی ساده هم لیکلي چې عبدالله عبدالله ویلي چې د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوي او ګواښ یې وکړ چې د تقلب په نتیجه کې به د رامنځته شوي حکومت مخه ونیسي
تاسو لا پیغامونو
زه امیر عالم خان صاحب د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د برکښونه غوښتم ورځ زمونږ د غږ وکاله کیږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ انا سر با سرپرستون د مکتب نشته د مکتب د سقوط سره مخ دی چې درسو دغه معرف کو زمونږ د غواز او نور ذات زره دی یو مدیر راوړيږي
زه شراف الدین د کندهار ولایت څخه د میدان او فایته د دانه کې سره د سمال د واسه د هیله د چموشتي کلینیک را جوړ کې بل شپه په کور کې مریضو ورلې کلینیک ته غدر وازه د شپې نه خلاص او ډیر اصلي یو ساده موټر مزل دی نو مو په کلینیک ته ډیر ضرور لرو السلام علیکم
احمد ظاهر قاسم لوګر
ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام خو مې په دې اونۍ کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د ده وژل کېدل دا موږ ته یو داسې سبق راکوي چې موږ ته د نه منلو خبره ده. موږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو د ده په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه دې موږ د اتل نه خبر کولی شو چې ده په خپل هېواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې موږ ته دلته پیسې راوړې او موږ ته یې دلته کار پر مخ بو او موږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګان یې راته کیندلې او موږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې موږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه موږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که موږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې ډېر کارونه کړي وو. موږ یوازې دا غواړو چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې وو. په دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې برخې ته 12 بجې او 13 دقیقې دی. ځل بیا له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزني په قرباغ ولسوالۍ کې تېره شپه 9 سیمه ییز سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. د سولې ولسي حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیږي. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند د رغونې چارې بشپړې شوې او په څو ورځو کې به رسمن پرانستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبیعي سرچینو سره په دې مالاماله سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. ترکیه د انقره لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوی پریکړلیک کې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداري ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د خبرونو کولای سي چې د دې خبرونو جزئیات او تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او اوس هم اونیز پروګرام د زهرو کارونده پروګرام زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی حماتی ما او تاسو ته د زهر خروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر دې شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومن رسنۍ ته ویل د قوست میاشت پر 19 نیټه افغان ګډو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرام چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټ کړل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه مواد سره د مرزي پولیسو د قوس د میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په یو کور کې 50 کیلوګرام تریاک ونیول. دغه ډول په دوهمو عملیاتو کې له نشه مواد سره د مبارزي پولیسو په نهم ناحیه کې 125 کیلوګرام چرس ونیول. د نشه موادو د قاچاق او ساتنې په تور دې کسان هم نیول شوي دي.
د عدلی او قضایی مرکز محکمو څه د پاسه دیرش قاچاقکوونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایه او استناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیرش قاچاقکوونکي له دوو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلي محیط زیاته کړه چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 9 کسان تر نیولو وروسته عدلی او قضایی مرکز ته معرفي کړل او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه چرس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې په لومړیو عملیاتو کې 93 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کېدل. دغه ډول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشه یي موادو د قاچاق او ساتنې په تور 2 تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د نشه موادو تر دېرش ډېر قاچاقکوونکي نیولې دي.
دا هڅې کافي نه دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نورې جدي هڅې هم پکار دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د عامې روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګه په نوم د نشه یي ګولیو خوړل ډېر سوي دي.
د زیګه په استفاده کو د هغه نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ویدي او ګنګسیت ورته پیدا کیږي.
په یوناني طبابت کې د محتاجونو د درملنې په اړه له حاکم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو محتاج روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی او بیا په ساده علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو محتاج وایي چې د نشه یي موادو درانیولو لپاره می د څلورو لکه افغانۍ موټر په یو لکه افغانۍ خرڅ کړ.
ته اوس ورځ یو سپین ګیران نه جوړ کړی دی ریخت و ارڅ نه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای کې مو پرده وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوروړي هم یو او سږ کال د هلک وادم نشو کولی.
اوس خپرونه په کابل ښار کې د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیرو 2 اونیو کې د نشه یي موادو تر دېرش ډېر قاچاقکوونکي نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانې وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل ښار کې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقکوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي سوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدای. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
نږدې 2 اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې دي د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد د مبارزه وکړي چې جرمونو ته لاره هواروي. په کابل ښار کې نشه یي مواد او د قاچاقکوونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقکوونکي کابل د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي راډیو ته وویل دوی د قاچاقکوونکو او نشه یي موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندي کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو 2 اونیو کې د نشه یي موادو نږدې 40 کاروباریان نیولې دي.
طول 2 هفته 27 عملیات انجام بدیم.
په تیرو 2 اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشه یي موادو 8 قاچاقکوونکي او خرڅونکي له بیلابیلو نشه یي موادو سره نیولې دي. خو داسې سندونه او شواهد لاسته نه دي راغلي چې و ځانګړي ډله د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت یې هم نشو رادولای.
که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشه یي موادو د قاچاقو یوه ډله نیولې چې مشري یې د پولیسو یوه افسر کوله. د نشه یي موادو کارپوه عباس فراسو یوازې د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو د نیولو هڅې کافي نه بولي. دوی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې عوام خلک په ګډه د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه وکړي.
ای تلاشات کافی نبوده و نیاز به تلاش های
جدید. ده حتی کافی ندی. لنشه موادو سره د مبارزه په برخه کې نوري جدي هڅې هم پکار دي. لنشه موادو سره مبارزه ملي همغږي ته اړتیا لري. لبد مرغه چې په افغانستان کې دا همغږي نشته. موږ لنشه موادو سره د مبارزه په برخه کې د ملي بسیج په نوم یوازې یو اونۍ لرو چې په جنتري کې ثبت شوې ده. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغو پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملي نشي.
دا می روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری متعدین په کابل ښار کې اوسي او نشئی موادو ته د اسانه لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ څېړنې ښیي چې په کابل ښار کې ډیری غلاوې او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا متعدین دي او یا نشئی مواد خرڅوي.
محمد ایاز ترنکو چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وسته نشي ګولې په اړه معلومات ترکو. پرګابلین یا زیګاب ګولې په درملتونونو کې ښکارا اوازادانه خرڅیږي. دا ګولې ځوانان د نشي د پاره خوري او باندې متاده کیږي. د زیګاب ګولې موتاجین وای چی د دې ګولې د استعمال عمل ناروغان او ذهنونه یې ګډوډ سوي دي. طبي ډاکټران وای زیګاب ګولې هغو ناروغانو ته ډیر ځان رسوي چی د شکرې ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. که دا ګولې د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل شي نو څوک باندې متاده کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي یو زده کوونکی چې خپل اصلي نوم نخي او ځان ساده تر پیژني وایي چې پر یوې نجلۍ مین و. کله چې له هغې سره کوژده ونه شوه نو لومړی سګرټس کول شروع کړل او وروسته د ناوړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب ګولیو اخته شو. صدت زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره زیګاب ګولۍ خوړلې خو اوس دې ګولیو متعد کړی دی.
تر څو چې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولۍ نه درکوي. زه د هغو ملګرو له لارې له درملتون سره بلاس وم چې مخکې یې دا ګولۍ ځینې اخیستلې. لومړی ځل درملتون ته له خپلو ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولۍ راکړې. ملګري مې ورته وویل چې که کومه ورځ زه نه وم نو زما دې ملګري ته ګولۍ ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال شو. بس زیګاب ګولیو رو رو دی حالت ترا ورسوله.
طبي ډاکټران وایي چې زیګاب ګولۍ د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغي او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې متعد کیږي. دا چې د زیګاب ګولیو ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغېز لري په دې اړه د متدینو د درملنې د زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولیو خوړل ډیر خطرونه لري. دا چې سړی وژني
د زیګاب استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي. ګنګسیت ورته پیدا کیږي. تمرکز ضعیفوي. شخص اراده متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مانی چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولۍ خوري. د دې ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشئی موادو په پرتله د زیګاب ګولیو د متدینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
سالای اخیر و امسال زیاتر شیو پیدا کرده.
په دې ورستیو کلونو کې په تیر بیا سخت کال د زیګاب ګولیو استعمال ډیر سوی دی. د اندېښنې وړ خبره دا ده چې زموږ ځوانان یې د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري. کله چې دا ګولۍ له نورو نشه یي موادو سره یوځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي. اندا چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدی نشه یي ګولۍ او نور کیمیاوي مواد استعمالوي. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي ګولیو خوړل د نورو نشه یي موادو استعمال ته لار هواروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په یوناني طبابت کې د محتاجونو پر درملنه باندې بحث کوو. یوناني طبیبان هم د اصلي ډاکټرانو غوندې د محتاجونو درملنه کوي. دوی وایي چې هره ورځ د درملنې لپاره ډېر محتاجین ورځي. دا چې یوناني طبیبان په څو پړاوونو کې د محتاجونو درملنه کوي، له کومو لارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د یوناني طبیبانو د ټولنې له یوه غړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په یوناني طبابت کې محتاط څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چکی لکه شراب یا یو شی کشکی دود کشکی لکه شیشه دا کوکوین دی ارکول دی که چرته استفاده ورنونه کی دی دا وجود ناراحت وی نارام وی دغه ته مثلا مونږ په یوناني طبابت کې محتاط وی.
تاسو معتادین په څو پړاوونو کې تداوی کوي؟
مونږ اولین په معده باندې کار کو. کله چې معده د تسپیسی نه هغه د نور اعضای رئیسه او اعضای شریفه دغه ټول ته قوت ورکوي، یعنی جګر، پښتورګي، دماغ، زړه ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کویندې معدې د تداوي سره سره مشترک د ځیګر علاج هم ورته کوو. کله چې دی ټوخیږي باید ځیګر ورته درد ورنه کړي. هلته مونږ علاج ورته کوو چې مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم یې زر جدا سي. کله چې بلغم زر جدا سي نو ځیګر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالات کې بیا مونږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې رسو.
معتادین په کومو لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
مونږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل مونږ لرو. د دې بدیل چې دا اجوان خورسانی ورته وایي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا 10 ګرامه اجوان خورسانی مخلوط کی په 1 کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کی، نو هم وجود تقویه اخلي او هم وجود لږ دردونو نه تسکین شي، د ضرورت ورته لري. او بل مونږ که چیرته یو معتاد وي د زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود چې موږ ورته وایو، د هغو مخنیوي لپاره موږ پیلن خرما استفاده کولی شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې 2 دانې خجوري په اوبو کې واچوي او سبا یې په نهار او اوبو مچ کی او هغه خرما استفاده کی، نو د هغه خمار خرما دفع کوي. او ورسره که چیرته موږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه 0.5 ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او 0.5 ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، 80% علاج کیږي. که چیرته معتاد صحتمند ووسیږي، مونږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نه مراد دغه ده چې کله مونږ یو تیغ ویو په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې مونږ یو پوستکی چیرو د غوښې په سر باندې او د پوستکي نه لاندې، دلته میکروبونه پراته دي. دغه فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه چې هغه فاسد خلطونه دي، هغه کې د صفراوي، کې د سوداوي، کې د بلغم وي او که خپله میکروبي وینه پرته وي. یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې مونږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي، نو دغه درد چې رفع شي د خپل نور بیا د ته آماده شي د پزان کې اصلاحات راولي. او د حجامې علاوه مونږ مثلا بیرونی علاج لپاره مونږ مالش لرو چې علاج بدل کړته وي، یعنی مخلوی هغه پوستکه باید کې هر رقم د جلدی مرض نه پامان سي او د جلد لاره نه داخل ته مونږ قوت ورسو چې هغه وجود تقویه سي. د دین علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کی. کله چې اصول حفظان صحت مراد کی، غذایی علاج وو کی، دوایی علاج وو کی او سره حجامه استفاده کی، نو ان شاء الله 100% کې امکان شته چې د معتادی حالات نه راوګرځي، عادي حالات ته باید راستون.
نارینه ماشومان او امیدوار مندی چې هغوی په نشه باندې اخته وي، د هغوی درملنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان چې کله مراجعه کوي، کله چې مونږ دوايي ورکو نه هغه مستقیما هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې مونږ باید له هغه دوايانو نه استفاده ونه کړو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات کې فرق راځي او بل په مقدار د خوراک کې فرق راځي. رازو ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری ساغه شي خپانیان وي، هغه د علاج په کټګوري کې یو دی، یعنی د غو ظرفیت مثلا تغذیه حالات او د دوايي حالات ډیر چټوي.
پاشری درملو کې داسې درمل شته چې د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې معتاد کېدلی شي. آیا داسې یوناني درمل هم شته چې که څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې معتاد کی؟
په یوناني درملنه کې بعضی بوټي داسې شته مونږ سرچینه سي اخلو، مونږ له حیوانات، نباتات او معدنیات له دغه درو نه سرچینه مونږ اخلو. یعنی هغه بیا طبیب که مفردن استعمال کی او که مرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبیب پورې محدود دي. کوم طبیب څومره ښه مهارت سره ضررناک حساس دي هغه اصلاح کوي. دغه مونږ بیا د دې بدیل هم استعمالو، د دې مصلح هم استعمالو، بدیل مصر استعمالو چې مثلا د دې هغه زیات اثرات، تیز اثرات زهر الجل مواد دې را کنټرول کو، کله چې اصلاح کو هغه مضر اثرات یې مړ کو، او هغه احساس هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري، مثلا سړی اور باندې معتاد کیږي، نشه کیږي، اور باندې خمار کیږي، هغه اور مړ کو، ختم کو. او کوم چې پاک تصفیه مواد پات شي هغه بیا په مریض باندې تطبیقو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او سپورت ورسو شپنی مزنی سپو خبريږي او واسطه خاطرې واردی. شیر الله د کاپیسا ولایت ته قابل وسوالي وسیدونکو دی. دی وای چې دا تو کالو راهیسې نشه کوي، تر نشه مخې په ایران کې ویلډینګ کاری کوله او شکارې جوړو، خو کله چې په نشو اخته سو نو هم کمزورې سو او هم روزي ګټل ځنی پاتې سو. دا چې شیر الله څنګه په نشو اخته سو او له دې عمله له څه ډول ستونزې سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې په ایران کې خپل کار کوو، راویسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډینګ کاری د سخپو کې ګلان بلان د شیانو مچول، د ډېرې فکرو، د ډېره سوجو، د یو غم د لارې نه کنه زه دا ووهه دا غم به دې لږ کم شي او دا به داسې شي او دا به داسې شي. اول مې د تاریخو نه شروع وکړله، ایران نه چې راغلو ته افغانستان ته، بس بعد د هغې نه مې دغې شیشې ته شروع وکړله. نن پکې غم کم شو، تقریبا د ورځې به 500 روپۍ راتلې، هم د اقتصاد نه، هم د سید نور نه، هم د انسانیت نه، د هر چوکار نه، یعنی وتلو پل خپلوان دوست آشنا و دا ټول ور نه لاسه وسته و. اصلا د غوند د فرهنګ او د جامعې نه غوند موتي و. مونږ زندگی نه ډیر شاته پاتې په کلونو کلونو نظر زمونږ د تروغ ده، نظر د نورو کلیوالو په حساب باندې چې هغه کم سر کې او کم سر تلال او مونږ کم سر نو کم سر تشاته راغلو. تاسو به درته وایم چې په هغه ځای کې زمونږ کم ژوند و، مونږ کم باغونه مثلا لرل، موټر هم لرل، نور زندگی کا جوړه هو. کله چې دې کار ته موږ شروع کړل، هغه کم خال چې شاته زمنګ نو هغه زمنګ نه لاړل مخته، په اصطلاح دې ځای په غمن بلا کوته ورسېدل. موږ د بلا کونه بیرته جونګړې ته راغلو، یو خیمه ته راغلو کېدل چې به پیسو شلو بس یو باغم په یو باندې باندې ګرو کو، او هم په دې لار نه راښو دي 500 سره باندې من دا د ونیم خروار قرضانه ریکو موټر مې پکې خرڅ کړ. زما په وجود باندې ډېر تاثیرات کړی دي. زه یې پکړه يم. اول هغه داده چې تو اوس ګوره زه سپینګیرانه نه جوړ کړی دی، دوی خته و ارت سن اخلاص یو دا داس شې نه دی کنه چې انسان ته صحت ورکی، که صحت یې ولګوره نظم ویګیره او یختان نسپینه. نور به مثلا د سی یو بل غلطه نه استلم، یو بل لاره ته به نه استلم. کنه انسان غون تباکې د هر څه نه وباسین، په غاخو، په وګو، په ششتو، په زړه، په یختانو چې وکړو په هر څه کړی دی. یو وخت همدا قصه خمار شو مناستم چورت می واه واه چې سړی د سړی هونسته چې لاړ شي ترنه پیسې را واخلي یا لاړ شي بل کارو کې. لاړ می موټر می واه، غا موټر می را وسته یو بل سړی د می و درو دکاندار ته، دکاندار ته می و درو دکاندار نظر روپی 500 روپی دا متر نه غستلی کنه. پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 4 لک او د ماته په داس یو قیمت ویل چې په 1 لک روپی، هر 1 لک روپی ته هم دوه نزق شاله نوم لک غزر روپی ته چې په هغه ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل پستلم. کله چې مزان سره چورت وه چو لوال کته حال ده، خو به خې ډیر بد حالات ته ورکه. خدای پاک دې مسلمان تر نو وساتي. انسان په سترګه مې سړی ته نه ګوري نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه
ویلی دی عمل منګ دته مجبور کړو چې نو بچیانو هم د خپل بچانو خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به د غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دی عمل مجبور اولو دی عمل بر الله رنه الله چې خمار بشو نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژنه هر لاره ته بدل اسا شو
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کئ
په یو دود څوک نه موتاتیږي
دادا سي مردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان له لسو کالو راهیسې په خپل مځکه کې کوکنار کرل خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپل مځکه کې بل تخم کړي دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپل مځکه کې څه ډول تخم وکړي دا به په ډرامه کې واورو
بابا څنګه شو تاریخ دې خرڅ کړل
هو خرڅ میکړل
په چوجا خرڅ کړل
بس خزه پختنه مکوا
ولی څه خبره ده
ډیر ارزانه می خرڅ کړل
په چوجا خرڅ کړل
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړی وي
خدای کې مو پرده وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو پوره وړې هم یو افسر کال ده نه کوم نه شو کولای
بس نو دغه به مو قسمت وي
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو
بل شي خو ګټه نه کوي مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کړو یا ما رسل خو نه یو پوره وړل هم یو تاسو کس چې اور واخلي
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کړو یا کله مرز وکي او کله ارزان شي ته دی خو غنم لا خدي
په خاله شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به موږ زاده به وسو اوس خو د سره او بو پیسې نه را جوړوي
نه پويګم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو
خیر دې سره یو څه خبرې واوره که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي
بابا مور می خو وای یو څه ورشه
خو سمه ده ور بشم
مجید به چې ته مور سره ولاړ شي
نه مجید به کار ته ولاړ شي سودا براوړي
سمه ده زه به کار ته ولاړ شم
خو نو زه به د زراعت مامور ته ورشم مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکا
ا دا د واخله
سلام علیکم
وعلیکم السلام کاکا ستړی مشی
خیر وسی ته هم ستړی مشی
راځه دغه د زما څنګه کینه
سما ده کینم ځوانه وای چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي دا مامور کوم یو دی
کاکا هغه مامور زه یم مهرباني وکړه څه خدمت مو وکم
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم
ها ها
دا لاس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم
سو وای لاس کاله نو بیا خو به د خیر ډیره پیسې راټولې کړې وي
والا کم یو افغانۍ دوه شوي تر څه ټاپ پورو کې غرقم
ولی خلک وای چې کوک نه ډیره پیسې جوړوي
هو نور ته ډیره پیسې ور جوړي خو مې ولا که دالس کا لګټه خړلې د مصرف پیسې لانه را جوړي
نو ستا کوک نه ولی دومره لګ پیسې جوړوي
دومره ډیره اضافي واخه پکې راشن کیږي چې تر کوک نه اضافي واخه ډیره
ها بل مشکل یې څه دی
بل دا چې هر کال مرز کوي نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوک نار مرز کوي
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی ته هم دې کوک نارو په بل اخته کړی
څنګه خپلو کوک نارو په بل اخته کړیم نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوک نار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي که شل وار ازمکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګورې چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.